درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کو. لمړی د دې سات خبرونه، د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي، او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. چې سوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولي او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرشه د پرتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزه په شار کې عملیات روان دي، او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزه د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په غزه کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه، او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزه کې لشتلشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشو چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبری آژانس میزان در راپور لمخي شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخي دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخي په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشټې نیمایي څاغان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سر چینی دی وڅښی ودی. د مرسي کور د مندونی لمخي که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینه تر 2030 پورې وچشي چې د شار د 2 میلیون اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچشي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لاري چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخي کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړه وچی دو سره مخامخ وی، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله چنده زیات شوی، د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخته چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپلاین پروژه یوه له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبري وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبه ساتنه نورم پټېدو دا حتی دی وچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدیده غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه یې غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې زمړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکه په ناوړه ډول سره استفاده کیږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ د منځ یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو، ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک مې تاز نه لري، بامونه نه موټر شوی نه سلمانیان کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګی د دې نه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوی چې لګول شوی دی او دا د ځمکې بې اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب مایار، یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د مځکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې د هغه له اوبو تصفیه کیږي او د هغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایار، فکر کوم چې مایار صاحب زما ژغ ناوري، خو خیر تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي، ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایار څنګه اوس زما خبري اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل پوهن صاحب دوډیال څخه وکړم. دوډیال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لوی شهرونو کې، هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکي څاګان نه کینی، اوبه پنلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او پنلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس و میلیونه تر رسیدلی دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي.
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی د لوړو سیستم په مان راته شو، دا مشکل حل و په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر و، او دا چې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتوسی و کارتوچار و هر کور
هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه وبل کوم ځای
معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره وده وه چې تاسو وګورئ، د تلویزیون د غره په ډډه کې اوس ذخیرې نښه شته، دغسې بل مقابل د وصل آباد چې وګورئ په دغو ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې، دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دغه زینه دوه ویالې راغلي وې، دا د کومې تخنیک او افشار و دغو ځایو پورې دا ساحه د سلو مخه خوشحال مینه دا آبیاري کوله. حتی په دغو ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیکو د ځک. بله لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلوده، کلانجو یې ورته ویلې، دا د چوتون د خوانه هغه د لنګندرو د ځای نه ډېرې پاکې اوبه وې. دا دغسې راتراته وصل آباد و بالاخره تر دغه بالای رو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدې چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د گزرګاه سره چې دا دواړه یو ځای کېږي، دلته زیاتره وخت خو اوبه لرلې، خو او دا د شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي. یعنی جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې، د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري، دا اوس ټولې قطع شوي دي. نه د پغمان دغه ویالې راځي، نه کلانجوی په اندازه اوبه لري، او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي. د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده، اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار اوسم ډېر وړوکی ده، ډېر زیات. هغه شبکې چې نورو ملکونو کې سیندونو ته جوړې شوې دي، بیا هلته پنځمه برخه هم که کابل کې جوړه شي، بیا هم د اوبو مشکل حل کېدلی شي. اما استفاده دو چنده او دو چنده اگه هم پدید نمناسب شکل سره دوام لري او دیده عواقب نور هم گواکون کید.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې له کبله کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیره مننه. سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطر په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوی وي هماغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي، داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه یې په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
البته په حلارو به د بحث
وګورو کې
سلامت اوسې کور ودان. مخې تر دې چې بل پښتنه وکم اوریدونکو دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
ډیره مننه اسمت سروان صاحب، سلامونه. او نیکې هیلي تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو او میلمانو ومنئ. په ډیر درنښت،
سلامت اوسې کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی؟ کابل د ښار په باره کې دا کورونه جوړولو دسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده. دا
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2013 کال پورې به اتحادیې ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر د عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده، اکثره داسې اوبه وي چې هغه د تشنابو یا د لارو بد راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې دغه د اوبو په اړه چې دا دی اوبو باید سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندنه جوړ شغه دي بندو لاره نه کېده چې خارونه ته مو به ورسیږي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې چې اسمت سروان سبا بندونو بیا رغونه وشي باید بندونه بیا بنداد دغه اوبو چې دي چیرته ورخصنه ډیر ځات وشي ډیر بارانونه وشي دغه لوجنم کېده چې دغه اوبو یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونو د شغل توبوس مخفقه روانې دي دغه اکثر د برمې دي د خلک کاږي مطلب کبیر زیات یعنی چې زوړی سیم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي او به
ډېر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سمو سلام سلامونه می قبول کا پاستډيري مو دې سره مې شو سره ورکیو ان شاء الله
و هم داسي ده مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ملمنو ته سازانو ته خبره دای دا د وبو په اړه چې موږ تاسو سواره خبري سره کړی دي او ماغه موضوع ده واغه موضوع ده دا تنها دا کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر دار کم مرجو زجان ولایت چې یو په یوریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماډینو کور دی جوزجان د غاز او د نفټو د تیلو کور دی اما تر ننه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه کې خو بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل یو څه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلک کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي چې دی وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسولیت ته تنها په نظام نه کیږي دریم زموږ د علماو مسولیت چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کوم بیاس پماسي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا ګرد کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسولیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما باید آگاهي ورکي ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
ډېره زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي پوښتنه ته چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس دز شار کې دومره په طبيعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې سی فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کدا او به دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقال ولای میترونه درلودې خلکو به اسراف نکاو او به سپمولې او اغمر او به مصرفولې چې په کار دي نو او به داسې نه وچی دي په دې اړه تاسو ته څه راځه
بالکل مونږه دا استعمال دی وبو چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی هغه وخت چې وبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وبو دومره افراطی ځای کول د لاخره نتیجه انده شي راځله لکه دا اوس چې ده دا خو دې هغه استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګډوډ شول وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلۍ دي ګلۍ په ځای یا د دې څخه چې په موسم باران دا ټول څنګه دې ناوړه تدابیر دي ناوړه کړنې دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو به وسوابره نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفاده بدل کو د دې نه برالو باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسلاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت زی په دغه سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژره موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې مونږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نشي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته رهنمایي کو او بیا دغه اوبه چې مونږ دا رهنمایي کو د سیندونو نه را اړو دغه کېدلی شي مونږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوث کیږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی زمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کلي ووتل هغه کلي پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچول دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمیني اوبه چې بیا دا ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند په خوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافي د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلوق کې نغلوک بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلې دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کښې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې له هغه ډکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کښې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني طالبونه وایي په ډېرو ځایونو کښې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کښې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کښې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وای دا تور غر چې ده د پغمان د سلسله په ادامه د کافي ساو صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په سبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډیر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه باندې هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې باندې سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ وساغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زمونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړې وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا شیان په باندې جوړو دا خو او به نه دي ملامت خپل مونږه ملامت
سلامت اوسه په هان صاحب ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غونډې واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دي خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې له ستونزه لکه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخ ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د دپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې پنځوسو کې یا د هغه نه مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو مخ خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبو رسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته لاسه چې ظرفیت او تخنیکی او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دی رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د اوبو رسانۍ شرکت ته ورکړل شوی او د اطراف ښارونه چې دی دا بیا وزارت انکشاف دهات تر لاسه کنټرول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر له دې نه شاروالۍ بیا د نور ویش په دغه چې مثلا شاروالۍ د سیل او بده شاروالۍ مربوط کیږي د اوبو رسانۍ د شرکت مربوط کیږي فضلاب د بل چا مربوط کیږي دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهیږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیم نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه بیرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ته یې کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیرقانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د آبرسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې د اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آبرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آبرسانۍ کوي. نور خلک ممکن ته خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه ویو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې، اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفۃ الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا که چیرته هغه باید سمه ده، بغل روکیږي، اما هغه باندې
بس که چیرته دا شبکه هم جوړ شي، خبره ده نه بله، که چیرته شبکه هم موجوده وي او چیرته چشته مالته تاسو اشاره وکړه چې وبنشته، چې وبنه نو شبکه هم بې فایده ده. چاره څه ده؟ داسې کوم لار شته ځینې وایي چې
ګوری، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 10 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د اوبو ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورو که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس باندې هغه د جوړ شو اوبه په کښته اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغشمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي، نو په یو وخت کې دا 3 سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه دي ځمکې لاندې اوبه
موږ ګورې، بس حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ تو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنی که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدای. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په انلاین باندې شته دی هغه مو کتلې دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلابو سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته کېده دا یو مسله دوهمه مسله موږ دانو شو ویل چې تنا د کابل د خرغي اوبه بس ټول خور ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نه شو کولای د خرغي ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کو بیا خو داسې نه کېږي چې هم دا یو سرچینه موږ خپل کاروونی
هغه به وچه شي
مازله بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچه شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فالجو نه سیستم باید د څو منابعو نه تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي ود شاتوت د بند نه تغذیه شي یو برخه د خرغي نه تغذیه شي د ګورې د پغمو د پنشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نه شي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونو اوبه راوړل شي ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي نو هغه په ځای د بند جوړی چې ته ودرېږه هم چینانو ته بار کارټري شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه د شاوروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هم ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل خور ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنی د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټې وي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف دپاره دي نه د دې دپاره چې نوې زیربنا پرې جوړه کړي نوې زیربنا جوړولو دپاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینه ته چې 12 او 22 مناحیې هلته څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالره یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مو خلکو نه پیسې اخیستې لکه چې یو څه یې ټولې کړې مې ماته چې څومره خلکو وویل د کورونو ته پایپونه رسول میټرونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل بانه باندې ډېر ښه بیا پاس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حبی اقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنی منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا د دې تم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند به انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو کدي هر سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سې کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونه وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري، یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خبر شوی. څو دلاله چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تیری. دا په خام شوی دی، دلته څو پړاوونه لري. په خام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار در رقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه ناسته یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډې نورې حللارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس په نوم والی څوک وبنه راوړي ښار ته، یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکلا باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي، بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او دغه سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې در شخص سره بحثونه پی وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی وبو خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور وبو وشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه نا څه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورې، دغه لپاره ته حل لار شته. یو خو د اوسم د اوسنۍ سیستم هم بیا عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاري هغه ته په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر ځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، د هغې په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې وو چې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، هم دومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځنې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځنې مثلا په شاروالي سیسته ورته خلی د تصفیه. نو دی وګ خو دغه مرضی اته نه دي، دسه نه ده چې لکه څنګه چې خبر کې ورسې شي ډیر سلانه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، وبه ګورې ما درته ویل شي په خو هم دغه وبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخستي په و افغانۍ باندې اخته، یعنی بار بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپل اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی، یعنی زه دا نه ویم چې کت کابل ښار دی اوبه نه تشم شي، هیڅ وخت به خلک نه تش نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي، یا مثلا چې په محیا کېږي، په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې، داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینو مینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه، البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور ولس افغانۍ پیسې ورکوي، یعنې د حکومت نم نیمایي. دا خپل دی یو خی چې یعنی که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه د برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي، وغوی د حکومت نه پاردان بیا باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مو میره سبز بل خورګټه دي چې البته ما ته معلوم دی هغه هم در شبکه در لودل د ځکه نه به اوبره استلې ذخیره در لودل به کورونو ته شل خوستون دی هغه دا و چې کله مثلا ځنی وخت وشوي مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه ټول پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کی. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو خوستهداده که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم چې دی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر در بدلیږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بیرته د سره شي.
ډېره مننه یو دوه اورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې کورم ودان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي او سلام تاسو مېلمنو ته وایم واقعا ډیر شایسته خبرې وکړي محترم اسمت سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغلی ده دا په ټوټل افغانستان کې انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د وګو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتونه وکړي سروان صاحب محترم یعنی دا ملمنه چې اشاره ورته وکړل واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخ شته تللې ده زما په پامو فکر محترم اسمت کاروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د ملمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مخار کې د بهرنیو مؤسساتو پام ژغی سره اول دغه جګوري برمی سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی علمن یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړو دغه نو بخښته تللی دی کبالا جوړی چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي.
صحیح ډیر مننه سلامت او سیاتل صاحب احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوي سلامونه
سلامونه سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه
سلامت اوسې مهرباني کوي
او روغ اوسې مهرباني سلامونه وایم سروان صاحب موږ تاسو په ټولو کې وګورو هغه مېلمه خو ډېرې خبرې وکړې زه ټولو سره معافی کوم نو مګر په دې درجه کې چې دا خپل ته قانون نشته قانون به چې کېده چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي او چا جبته ورزي په باندې سکتور باندې کار کوي ټول خلک په ټول حکومت ور ټول هغه شرکتو الله به مو ټول نو دا په نړۍ کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللی دي نو په دغه کله لکه مل ماشي ویل او حکومت راغلی او سور دي تیر کړي خپل جبه ډکړه ده بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګره سروان صاحب د مرغانو لپاره زنګولو لپاره د رغمنې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي نو ما دا ویل کړم چې دا چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي دا وګوره ډیره کړتلې سروان صاحب د دې بارو کې د تاریخي بغلامه د وګو مرکز یا خبر سانګو وګوره تلې ته وګوره ډیره کمی سوي دي سينو کې کمی سوي دي په توګه به خاص توجه ما ته ورنه نو د شپه کال په 2000 په کال پورې چې وګو کابل کې نه نو کابل بګړي پڅ
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درغه اوبو استعمالوي د آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني
ډېر مننه لومړی خدا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي اوبه هماغه ساده ته کچه دي او بس توفیق بدلونونه پکې راځي خو اوسط کچه کې باید توفیر رانه شي یعنی څو لارې نورې هم شته یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دای د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوی نه ما ته معلوم شوی چې کوم ځکه مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځکه لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو د سیاه ته جوړ کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې ترڅو کم غشي حالار ورو ورو د سې کومه وو یو د دې چې خلک د ورو ورو ځان د کموبای سره یا د وبود سپما کلچر د ځان خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوي ډېر وو مصرف یوه ځکه غوي ته د وبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مرای باندې فخر دي یعنی غو ته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وبو مصرف یوه موټر منځلو د پاره یا د سړک د لمدولو د پاره یا د نورو چارو د پاره دا یو بل چا د ښاک دی او د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د وبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې هلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلمه مخکې مرته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سم عدالت ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د وبو د څښاک ستونزې لري هلته که موږ ورته وګورو د خپل د زرنج ښار ډېر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا ور روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې شش نه ساحه ده دا جګه ده شاروالۍ په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دي هغه دې پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي یا د اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتیرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي دا د حلارې د نیچر بیس سولوشن وی دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شي ویل د څنګه دا چې موږ تنا افغانستان ته وړاندې کوو نو دا ډول چارې کولای شي د ځمکې لاندې اوبه تخصیص کړي او په نورو حلارو چې واوري مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تخصیص شي یعنی خلک اوس د عاجل حل لپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دی ورسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفاده باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا دوه ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایداد شي اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم رامنځته کول پکار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو بستونزه حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم دا رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوخانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتني مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده